راکنه.
د آنلاین زده کړو په اړه د ډیرو محصلانو نظر مثبت نه دی. دوی بیلابیل عوامل یادوي چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو په نسبت بې ارزښته ګڼي. خو د یو خصوصي پوهنتون محصل شبیر احمد سلیمی وایي چې دی له آنلاین زده کړو خوښ دی او د ځان لپاره یې ښه تجربه بولي.
د آنلاین زده کړو نه زما تجربه دا ده چې زه په یو شخصي پوهنتون کې په نړیوالو اړیکو کې ماسټري وایم او موږ په هفته کې څلور ورځې آنلاین درس وایو او له هغه سره سم په دې جریان کې دا موقع برابریږي چې موږ پوښتنه وکړو او هغه مټیریل چې د استاد لخوا تیار شوی وي هغه په سکرین را سره شریکیږي او وروسته هغه نقطه په نقطه باندې تشریکی او د دې تر څنګ په دې کوم شخصي پوهنتون کې چې زه زده کړې کوم دوی یو سیستم لري بیا وروسته له درس څخه هغه مټیریلس او کوم سلایډو کې چې کوم درس ترتیب شوی وي هغه او سره له دې ریکارډ دا ټول په لمس کې چول کیږي او موږ یې له هغه ځاینه ډاونلوډوو او بیا یې لولو. زما شخصي تجربه ډیره مثبته ده او زه په افغانستان کې د آنلاین زده کړو دغې بڼې ته ډیر خوشبینه یم او دغه لارې چې دي دا تر اکثریت حضوري درسونو نه زه ډیرې ښې بولم او هیله ده چې په راتلونکي کې په دې آنلاین سیستم باندې کار وشي او په افغانستان کې خلک آنلاین زده کړو ته هم لاسرسی ولري او خلک وکولی شي چې له لرې لارې زده کړې وکړي. ځکه که سیستمونه دغسې عیار شي نو واقعیت دغه هغه مؤثره ده او کارآمده لاره ده.
د پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي آنلاین زده کړې په ټولو هیوادونو کې دود دي او دلته هم باید داسې سیستمونه ورته جوړ شي چې محصلان ښه استفاده ترې وکړي.
په ټوله کې آنلاین زده کړې چې دي په نړۍ کې یو معمولي زده کړې دي، له دې نه خلک فارغیږي، سندونه ورته ورکول کیږي. یعنی په دې معنی سره چې دغه زده کړه یا آنلاین زده کړه چې دا خپل اغیز او مؤثریت لري، خو دا په دې پورې اړه لري چې محصلین څنګه له دې نه استفاده کوي. که چیرې موږ له دغه آنلاین زده کړو نه د دې لپاره ورته بانې جوړې کړو چې نه کیږي نو بیا بانې ډېرې زیاتې دي، اما عملاً په نړۍ کې له آنلاین زده کړو نه استفاده کیږي په پراخه کچه او ورځ په ورځ د دې کچه پراخیږي. ځکه چې اوس یو څوک چې هلته سیم ته لاړ شي ډېر کسان وظیفې لري، نور کارونه لري، دغه ښه ګڼي چې په آنلاین بڼه دغه د خپل درسونه تعقیب کړي. صحیح ده، یوه خبره دا چې آنلاین زده کړې به لږه خواري ډېره غواړي نظر هغه زده کړې ته سي تا ته استاد ولاړ دی او په حضوري ډول زده کړه ترسره کیږي، مګر دا نشو کولای سي وایو چې مختلف موانع دي او آنلاین زده کړو نه کافي استفاده نه کیږي. محصلین باید هڅه وکړي لا ډیر زیار وباسي سي له آنلاین زده کړو نه ښه استفاده وکړي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرنتین موده د زمري اسد میاشتې تر لومړۍ نیټې غځولې، خو بیا هم معلومه نه ده چې له یادې نیټې وروسته به پوهنتونونه پیل شي که نه. اظهار نیازی بیا هیله من دی چې پوهنتونونه پیل شي او په دې خاطر وړاندیز هم لري.
حضوري درسونه که شروع سي خو ډېر به ښه سي، او حضوري درسو لپاره همدا چې واکسین په محصلینو استادانو باندې اول هغوی ته واکسین ولګول سي همدا یې طریقه ده. که نه همداسې خو مشکله ده، ځکه سي کرنتین څوک نه مراتوي او زموږ درسونه دغه ده تقریبا نیم کال نه زیات موږ وخت ضایع سو. نیم کال دې موږ داسې ضایع سو سي هغه مثلا موږ به اوس باید څلورم سمستر خلاصوی وای، خو موږ دا عادت تر اوسه شروع کړی نه ده.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي دوی د تیر په پرتله د کورونا د درېیمې څپې په مهال د آنلاین زده کړو له بهیره خوشحاله دي او په دې هڅه کې دي چې دې برخې ته لا ډېر پام وکړي.
تا به امروز ما تجارب خوب داریم،
تر نن ورځې مو ښې تجربې لرو. په هغو ځایونو کې چې ستونزې وې پام ورته کړی او هڅه مو کړې ده چې حل یې کړو. په همدې خاطر د لوړو زده کړو وزارت د آنلاین زده کړو د سیستم په پیاوړي کولو کار کوي. یوه طرحه مو جوړه کړې چې د الکترونیکي زده کړو ریاست رامنځته شي چې اته څانګې لري او له دې وروسته به ټول غیر حضوري یا آنلاین درسونه همدا ریاست مدیریت کوي. زموږ په باور په اوسني کرنتین کې د لومړنۍ څپې د کرنتین په نسبت آنلاین درسونه ښه روان دي. که څه هم د برق ستونزه ډیره ده، خو هغه ننګونې چې موږ پخوا ورسره مخ وو ډیرې نشته. استاد او محصل په سیستم پوهیږي چې څنګه استفاده ترې وکړي.
محصل استاد مو په سیستم بلد هستن و میدانن که چگونه از سیستم استفاده موثر کنن.
درنو اوریدونکو دا و د دې ونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمو ورانی دل نه دي، بلکې د بیا رغونې مخنیوي هم دی. د افغانستان د کلو پراختیا وزارت اوس مهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 15,904 اتیا پراختیایي پروژې لري. خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ حملن د جګړې له امله څومره رغنیزې پروژې چې کلي او ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلې، او هغه سیمو کې چې تازه پرې طالبان حاکم شوي د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن د حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د کلو پراختیا وزارت له معین ښاغلي پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. موین صاحب، خره غلاسه ازادي رادیو ته
سلام. تاسو درنو اوریدونکو ته،
جګړې د کلو پراختیا وزارت پر غنیزو پروژو څومره بدغیس کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دار صدام مخه خو مننه چې دغه وخت کې فرصت راکړل چې د خپل ایوادونو سره د زموږ وزارت پرمندګي زموږ برنامه یو هغه مشکلات چې موږ تر پیښې دغه شریکم دقیقا د جګړه په هڅه تحصیل لري، پر غنیزو چارو بیا ډیر زیات تحصیل لري، ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو یې د نتیجې ګورو. نتیجه هم د دې لیدلې ده زمونږ په اکثره ولسوالۍ او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده، زمونږ پروژه متوقف دي. موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړي دي، هغه په خاطر باندې چې حتی یا خو عملا جګړه روانه ده او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاس ته لوېدلې دي، موږ نشو کولی چې هلته اطمینان حاصل کړو چې آیا زمونږ دغه پرسونل او زمونږ کارونه به مطمئن وي، تضمین شته یا نشته. د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یو پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف وکړو، بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي، سدي یا یو بم ورته کېدي ونړۍ. نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نشته، نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه د یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملا 28 ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده، یعنی په همدې 28 ولایتونو کې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي؟
نه، ولایتونو کې خو بیا ولسوالیان شته چې هلته د تقسیمات شته چې کوم ولایت کوم ولسوالۍ کې جګړه ده او کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته، او بیا حتی کلو باندې یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو. داسې نه ده چې موږ په پاتریش ولایتونو کې هلته جګړې په یو ولسوالۍ کې او موږ نور ولسوالۍ کې چې هلته مشکل امنیتي نشته، جګړه نشته، هلته موږ خپل کار ودرو. یوازې په هغه ساحه کې چې یا مخالفینو لاس ته ولوېدلې ده یا هم عملا پکې جګړه روانه ده، هغه ساحو کې په کوم ولایت کې کنس ولسوالۍ په دوه ولسوالۍ کې امن وی او سوله وی جنگ نی وی الته منکار کو تو ورسوره کې دا مشکلات لري موږ خپل کار دروله.
صحیح مون صاحب، هغه سیمو کې چې جګړه په دغه تیرو دوه ورستیو میاشتو کې تیزه شوی او چټکه شوی ده، څومره پروژو ته زیان رسیدلې ده یا ملن وړاندې وته تاسو اشاره وکړه چې سوځیدلې یا تخریب شوی دي؟
موږ د دې ارقام پر ټولول کې استو، ولې زمنګ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوی دي، زمنګ په دفتر کې څنګه نیول شوی دی، زمنګ دفتر نه مثلا د روسي قضیه د بدغیس و چې طالبان عمل زمنګ دفتر کې د بام نه په خلکو ډز کولې، دغه څه چار شته دی. ولې موږ دقیق ارقام پر ټولول کې استو، لا تر اوسه دغه ارقام نه دي ټول کړي، او هغه مې زده ده چې دغه ساحي تبادله کی زر دیو بل لاس تولی کی نو منګه نشو کولای چې هغه ځنه دقیق ارقام راټول کو او تاسو سره شریک.
اوس مال د هیواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي؟
منګه په 4400 کال کې تقریبا 40,000 تېچوي پروژې لرو، چې هغه کې منګه 15,000 تمویل کړی دي او 8,000 تقریبا د کار لاندې دي او 2,300 شاوخوا کې د تکنیک شوی دی. په دې کال کې چې تاسو مخکې هم اشاره ورته وکړه، د سرپاسه 5 میلیارد افغانیو په بودیجه باندې چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې مونږه ولسته څه د پاسه 1 میلیونه کاري ورځې ایجاد کړي دي. هغه اساسي هدف د انکشافي برنامو کې زمونږ یو دا ده چې ولسته کار پیدا کړو، ولس په کار باندې کړو. یعنې دغه پروژو په تطبیق سره مونږه څه باندې 1 میلیونه کاري ورځې خپل ولسته کاري ورځې چې هغه کې پیسې دي اخیستې دي ایجاد کړي دي او دوی کار کړی دی.
طالبانو په وروستیو کې د 110 ولسوالیو د نیولو خبره وکړه او عملاً له دې پروژو چې تاسو یادې کړې ډېرې په هغه سیمو کې وي چې په دغه 110 ولسوالۍ رانغاړلې. اوس له دې پروژې په هغه سیمو کې چې تازه طالبانو نیولې ارقام شته چې څومره وو؟
مونږ یو مشکل زمونږ همدغه دی چې دغه ولسوالۍ یو ساحې دوی ډېر وخت پر نشي ساتلې، نو هغه ارقام هم تغییر خوري. مونږ هڅه کوو چې هغه ساحې چې یو څه موده زیاتې اوسول چې دوی په ولکه کې د هغې ارقام راټول کړو، خو بیا هم دا تغییر وړ دي او په ځینو ساحو کې کارمندانو ته تګ راتګ هم مشکل دی، لارې هم بندې دي او مونږ نشو کولای چې اوس دقیق ارقام په دې اړه تاسو سره شریک کولی شي. دا ارقام دقیق شاید مونږ تاسو سره شریکو، خو اوس دپاره دغه ساحو کې جنگ دی او په اکثر ساحو کې جنگ دی، نو ارقام دقیق لته اوس نه دي راکول کړي.
که جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې چې تاسو وړاندې یادونه وکړه ودرېږي، بدې پایلې به یې څه وي؟
واضح ده چې پایلې خو یا دا چې د تاسیساتو نه کېږي. جګړه خو تاسو ګورئ چې نه ګوري او هغې سره تحقیق نشته چې کوم بلډنګ وران، کوم وران، نه کوم تاسیسات وساتم، کوم تاسیسات وران کوم. عملا زمونږ تاسو ګورئ چې په کلو کې ورانۍ رامنځته کېږي او کله منفي تاثیر به دی چې زمونږ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نه شو مخ ته وړلی. هغه علت یې واضح دی چې هغه ساحې چې هلته دوی په ولکه کې راځي هلته قوانین نه مراتېږي، او چې قوانین مراد نشي مونږ هلته خپل پرسونل یا هغه خپل کارمندان بدون د دنه چې د هغوی امنیت په تضمین شي مونږ یې په خطر کې نشو اچولی. نو معمولا د پروژې مونږ دندنې کوو او په هغه ساحو به تمرکز کوو چې هلته امنیت دی او مشکل نشته، قوانین دي او د حکومت تر ولکې لاندې دي.
اوس هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موین صاحب، که د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي، ساسې د دغه اوږدمهاله یا په اصطلاح د لنډمهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړینې دي برخلیک به یې څه؟
مونږ په دې باره کې مونږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولی. ولې واضح ده چې په هغه ساحو کې چې مخالفین دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هیڅ نوه قوانین نشته، مونږ به مشکل یې چې هلته خپل کارونه مخ ته بوزو. زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې مونږ رهبري سره وکړو چې دې سره کومه برخورد کولی. معلومه خبر ده چې هلته چې جنگ دی، هلته چې ویرانی ده، هلته چې د خدماتو نشتون دی، هماغه سره کې دوی حاکم دي او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسیږي، نو مونږ به هلته څنګه کار وکړو؟ وضعیت بېخي معلوم ده. هغه اوس هم چې هغه ساحې کې چې لیدلي دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زموږ دفترونه پکې جوړ شوي دي، زموږ دفترونو نه دوی پوستې جوړې کړي دي، نو هلته به مونږ څنګه کار مخته وړلی شو؟
صحیح، بیل شکه چې د هر ادارې سره د اے او بی پلان شته دی. اوس چې د پروژو په دریدل رامنځته کېږي، نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم ده چې کمیږي، در حال کې چې د دې یو مهم کار ساسې لخوانه خلکو ته د کار پیدا کولو. اوس بدیل پروګرام ورته شته؟
مونږ د هم مونږ په دې برخه کې ډېر قوي استو او امکانات ډېر لرو. مونږ سره داسې پروژې په عامه ساحو کې عملا د کار دپاره شته دی چې مونږ ورته پیسې نه لرلې. مونږ ډیزاین شوې تیارې پروژې لرو، نو که چېرته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو، مجبوره استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکې نه شته، جنگ دی پکې، هغې ساحونه تمرکز خپل امن ساحو ته راوګرځو او دلته خپل کار اضافه کړو.
یعنی هغه پروژې چې په نام نو سیمو کې دي، بدیل به هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي. بل شکه چې دغه پروژو کې یو مهمه چې د خونځیو جوړولو پروژې وي چې د کلیو او پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې ترسره شوي، تر کومه ورسېدل؟
هغې خو کار روان دی جریان کې دی. هغې که څه زمونږ یو بودیجوي مشکل هم پکې پیدا کړی و، نو هغه انشاءالله اوس حل شوی دی. چون د شوراګانو په واسطه بېخېږي او مکتبونه جوړېږي، یو دا ټاکنه شوې چې دی په دغه خاطر چې یو څه مالي تخنیکي مشکل هم پیدا کړی و، هغه مشکل حل شوې ده نو ان شاء الله دې څو ورځې کې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زموږ اکاونټ راشي نو هغه به هغه ته به ادامه ورکړو. تاسو ته معلومه ده چې موږ د هغه مکتبونو برخه په دوو کټګوري باندې ویشلې ده چې یو اقراض او بل هغه د سعودي فنډ ده چې دې کې موږ باقي چانې نه پیسې اخلو او د سعودي نه پیسې اخیستې نو د سعودي لا تر اوسه نه ده شروع شوې. هغه
جګړه د کار په کیفیت باندې او همدار ول د بیو په لوړېدو باندې اغیز لري. اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی؟
پنام نو سیمو کې زمونږ یو مشکل باندې چې ته پروژه په تطبیق نه کړی شو یو دا چې د مواد رسول دي او بل د غی نظارت دی. زمونږ خو تاسو ته معلومه ای زمونږ پروژې معمولا ډیر متواتر نظارت لري او زمونږ کارمندان ریګولر په تمام شکل باندې غی نظارت کې ګوري د کیفیت او د کمیت په اړه باندې غوښنه نه لیدنه کوي. نو کوم ساحه کې نه امنیت جنگ دی او یا مخالفین دي ته زمونږ سټاف زمونږ پرسنل د پروژو د مراقبت او د دې لپاره نشي تللی. نو ما واضح ده چې هلته به کیفیت کم راځي د په خاطر چې کیفیت یې خراب نشي او بې کیفیته یو خدمات موږ وړاندې په خبره ده چې ماتلې کو تر څو چې هغه سیمه کې دلته حکومت حاکم شي او موږ اجازه راکړي چې موږ تکرارا نه او مکرران دغه پروژې نه بس دي.
د ملي دي سرخان پروژه هم تاسو تطبیق کړه یو برخه په توګه باندې تاسو مسؤل واست که زما ورسته پښتنه باندې راورغاړم چې په لاخره پایله یې سوه
د ویلې د سرخان برنامه خو لاله الهام خروانه ده. یوازې په ماغه ساحو کې جنگ دی غتم یو تکنه شوی ده درېدلې ده نور مشکل پکې نشته ده. تر اوسه پورې موږ په هغه برنامه کې کوم جدي مشکل نه دی پیدا کړی. موږ هغه برنامه په دوو برخو ویشلې و چې هغه ساحې چې موږ په شوراګانې لرلې تقریبا یو 30 ولسوالۍ وې هغه کې شروع کړې ولا د مخه او هغه تقریبا د څه کم 1 میلیون کورنۍ ته موږ مواد توزیع کړي دي او دا بل دوه برخه چې هغه غیر پوشش دي چې هغه ساحې چې موږ شوراګانې پکې نه ویلرلې هغه چې اوس شروع کړي دي هغه کې تقریبا 9600 شوراګانې دي چې تر اوسه پورې موږ 238 شوراګانو کې 2600 فامیلونو ته مواد توزیع کړي دي او هغه کوچانو برخه کې تقریبا 2000 فامیلونو ته موږ مواد توزیع کړي دي. نو ان شاء الله چې هغه خروانه دغه کې دومره جدي مشکل نشته. د ولس کار دی د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کیږي خروانه دغه کې جدي مشکل موږ پیدا کړی.
افغانستان د کلیو پراختیا وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي صاحب له تاسو ډیره مننه.
تاسو نه مننه نه.